द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشه کتونکو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی د نهي ورځ دا کال د 2018 او د اپریل د میاشتې 19 نیټه ده. پاکستان کې د وخت ماسوتن 10 بجې، افغانستان کې د ماسوتن 9 نیمې او دلته واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجې شوې ده. د ډیو ریډیو او ټی وی په دې یو ساته خبری خپرونه کې زه انیلا خالد
او زه نصر کاکړ
تاسو ته هرکلی وایو. د نن ورځې مهم خبرونو سرټکی صدارنګ دي.
افغان طالبانو په کابل کې د بوګنوونکو ځانمرګي حمله پړه منلې ده. افغان صدر اشرف غنی ویلي حمله د افغان ځواکونو سره جګړه کې د دشمن ماته شي. دغه حمله کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي دي.
اخوا د پښتونخوا مردان په فوزي کینټ علاقه کې هم ځان وجون کې حمله شوې ده. په حمله کې یو تن وژل شوی دی او ولس نور جوبل دي.
او سپینه ماڼۍ وایي صدر براک اوباما به شایي هغه قانون لاسلیک نه کړي چې د سعودي عربستان غوندې هیوادونو په ضد د قانوني چارو اجازه ورکوي.
دا او یو شمېر نور رپورټونه او څېړنو لپاره موږ سره اوسئ.
ګلو قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خبری خپرونې ته یو بیا شراغلاسته او د خپرونې پیل کول افغانستان څخه چیرې چې وسلوال طالبانو د هغه خونړي ځانمرګي حملې مسؤلیت پر خپل غاړه اخیستی چې نن یې په کابل کې لږ تر لږه 150 کسان وژلي او تر 300 زیات یې نور ژوبل کړي دي. ملګري ملتونو د افغانستان صدر او اجرایي رئیس د حملې غندنه کړې ده او وایي دا یو بزدلانه ګام وو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مئی په دویمه نیټه پاکستان ته خپل ټاکل سوی سفر هم منسوخ کړی دی. حمله نن د افغانستان د ځایي وخت سهار په 9 بجې هغه مهال وسوه کله چې د افغان ځانګړي قواو او مرکز ته نږدې یو ځانمرګي حمله کوونکی له بارودي موادو ډاک موټر ته چاودنه ورکړه. نور تفصیل ورباندې د آشنا ریډیو او ټلویزیون خبریال رحیم ګل څاروان په دې ویډیو کې راکوي.
د شاه شهید د پیښې وروسته کابل نن بیا د یو خونړي ترهګریز برید شاهد و. داسې برید چې د ټپیانو شمیر یې له 300 نه هم واړوه. ځانمرګي موټر بم نن سهار څه کمې 9 بجې د کابل پولي محمود خان په سیمه کې د ملي امنیت د جګپوړو چارواکو د ریاست شاته په یو سرای کې وشو. داسې سرای کې چې عام خلک پکې ورځني کارونه کوي. ځانمرګي دوو یوه په موټر کې بم چولی، بل بیا د ملي امنیت په دغه ریاست وستوال برید کړی. برید هم تر یو نیم ساعت غځېدلی.
کله چې موټر بم چاودنه کوي دلته د موټرو تمځای وي. په خپله په دې سرای کې موټرې درېدې، ډاینا او نورې موټرې. دلته ملکیان وو.
دا برید ولسمشر غنی، اجرایي رئیس، یوناما، د امریکا سفارت، د پاکستان لومړي وزیر او نورو غندلی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د پیښې ځای ته تللی وو ویل پیښه به څیړي، خو تر څنګ یې د طالبانو په سلني عمري عملیاتو مخه به هم نیسي.
په داسې حال کې چې هره کمزوري کوي چې باید وڅېړل شي، خو بیا هم له خپلو خلکو، سیاستوالو او رهبرانو تمه لرو چې له خپلو امنیتي ځواکونو نه د ملاتړ غږ اوچت کړي.
دی برید تر 320 ټپیان کړي دي. 28 په دغه زحمت کې برید کې وژل شوي. امبولانسونه په ساعتونو د پیښې له ځای روغتونونو ته چلیدل. په روغتونونو کې یو شمېر د پیښې ټپیانو داسې ویل:
موږ په دوکانو کې وو، دننه ولاړو دوه ورونه، چې بس یو غړز ما اورېده د انفجار غږ. دې سره زموږ د دوکانو چتونه ټول غورځېده.
کلمه داخله شوه
په اشپزخانه کې وم. ما فکر وکړ چې ګازو چاودنه کړې ده.
د کورنیو چارو وزارت ویان وایي په سلګونو کیلو ګرامه چاودیدونکي توکي په موټر کې ځای په ځای شوي وو او دوه برید کوونکو په برید کې برخه لرله.
دا منو چې ته شوي مخکې له وخته ده چې نظر ورکړو، باید د پیښې ژور ته ورسیږو.
طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی. ویلي دي چې دا برید د عمري عملیاتو برخه وه. طالبانو ویلي د لارۍ په واسطه یې دا برید کړی دی. دغه برید د ځاني ځان تر څنګ مالی زیانونه هم اړولی دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
کتونکو د پاکستان خیبر پختونخوا مردان خار کې د نن د نهې پر ورځ د اکسایز اند ټیکسیشن په دفتر ځانمرګي برید شوی دی چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او ولس نور جوبل دی. د صوبې د بم ناکاره کوونکي څانګې مشر شفقت ملک پخلی کړی دی چې پیښه کې د دوه پولیس افسرانو په ګډون ولس کسان جوبل شوي وو چې وروستو پکې یو کس د مردان په هسپتال کې ژوند له لاسه ورکړی دی. په دغه حق له باندې تاسو نور تفصیلات د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین درکوي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د ټیکسونو د راغونډولو او مخادره موادو د مخنیوي د ادارې دننه د ځانمرګي چاودنې په نتیجه کې د ځان وژونکي په شمول دوه کسان مړه او ولس نور جوبل شوي دي چې پکې یوولس سرکاري کارکوونکي شامل دي. یعنی شاهدین وایي چې په دغه سرکاري اداره باندې د ځان وژونکي له طرفه اول ډزې وشوې او بیا یې خپل ځان د اکسایز او ټیکسیشن د دفتر دننه وال وزولو.
دلته ما پروټسټ مشین کو یو کس را دغه ځینې هغه فایرنګ شروع کړو درې سلو فایرنګ وکړو دننه لاړې
تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې ذمہواری په خپل غاړه اخستې ده او ویلې دي چې دا د دوی په حکومتي ادارو باندې د بریدونو د لړۍ برخه ده. امنیتي چارواکي وایي چې په دغه چاودنه کې د اتو نه تر لسو کیلوګرام پورې بارودی مواد کارولی شوی دی او د پیخې د زینه د ځانوجون کې د بدن صحیح سه هم تر لاسه شوی ده. د چارواکو په وینا د ځانوجون کې عمر د 1973 کالو پورې وو او د هغه د بدن نمونه د پیجنګلو د لپاره لیبارټری ته لیږلی شوی دی.
ساتھ میں یہ مسلح بھی تھا. یہ ایکسائز کے دفتر میں اس نے فورس انٹری کی ہے اور گیٹ پہ گولیوں کے نشانات ملے ہیں. یہ جب ایکسائز کے دفتر میں انٹر ہوا ہے, انٹر ہو کے یہ اندر گیا ہے اور اندر جا کے اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا.
پجو بلشوی کسانو کی ددری کسانو حالت مرگونی دی چې پکې د مردان ضلع د پریس کلب پخوانی نائب صدر او مشر صحافی یوسف مایار هم شامل دی. پجو بلشوی کسانو کې درې کسان مرکزی خار پیښور ته منتقل شوی دي. سیړنې وایي چې په مردان ضلع کې د وړاندې نه داسې اطلاعات مخې ته راغلي وو چې د خار دننه درې ځان وجون کې راننوتی دي. یاد دی وی چې سلور میاشتې وړاندې هم په مردان ضلع کې د پیجنګلو د کاډونو اداره نادرا باندې هم ځان وجون کې برید شوی وو چې پکې ویش کسانو ژوند د لاسه ورکړی وو. ریاض حسین, وائس آف امریکہ, ڈیو ریڈیو, مردان.
دا د وایس آف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو د ریاض حسین په ریپورت کې تاسو د مردان د ځانمرګي حمله حال واوریدئ او هم اوس یو بل ویډیو ولورې ترازو چې د مردان پولیسو د دې ځانمرګي برید په اړه جاری کړی ده. دا د سی سی ټی وی فوټیج دی یا بیا ویډیو ده چې د مردان پولیسو جاری کړې ده. دغه حمله د اکسایز اینڈ ټیکسیشن یا بیا د مخدره موادو د مخنیوي او مالیو د راغونډولو د دفتر و مخې ته سوې ده. په دغه ویډیو کې ښکاره کیږي چې یو مشکوک وسلوال را روان وي او هغه په دغه ویډیو کې بیا په یو سپینجری سړی باندې ډزې کوي. دغه ویډیو ستاسو مخې ته قدرمنو اوریدونکو تاسو لیدلی سئ. هم په دغه ویډیو کې په دغه کوڅه کې خلک روان دي, را روان دي, د خلکو ګڼه ګوڼه هم تاسو لیدلی سئ او خلک ډېر په بیغمۍ سره روان دي. خو دغه یو سپینجری چې را روان دی او له هاخوا یو دغه کس چې ډېر په چټکه سره را روان دی او پولیس هم ګمان کوي دغه دی, هم په دغه سپینجری باندې ډزې وکړې. سپینجری خدای بچ کړ, خو هم دغه ځان مرګی چې بیا د اکسایز اینڈ ټیکسیشن و دفتر ته دننه ولاړ او بیا ځان والوزاو. قدرمن اوریدونکو, د افغانستان او هم د مردان د ځان مرګي بریدونو په اړه به نورې هم خبرې کوو. له تاسو سره لمر سره اوسئ. د وایس آف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمنو اوریدونکو, د افغانستان د خونړي ځانمرګي برید تاسو واورېدئ. حال د رحیم ګل ساروان په ریپورټ کې, هم د ریاض حسین ریپورټ له مردان څخه, او بیا د مردان د پولیسو هغه سی سی ټی وی ویډیو چې دوی خپره کړې ده, او هغه مشکوک وسلوال چې حمله کړې هغه هم پکې معلومیږي. او اوس هم په دې باب څېړنه اخلو زموږ له همکار ښاغلي بیروز خان صاحب څخه چې دا وخت په سټوډیو کې له موږ سره موجود دی. بیروز خان صاحب, ستړي مسي او په خیر علي
ډیر مننه کاکړ صاحب
ډیر مننه لته تاسو څخه یو ورځ کې دوه ځن مرګي حمله سوي دي او په دواړو کې افغان او پښتون په نقش سوي دي تاسو به څور باندې وایست
نو داسې خود پښتون په خاور افغانستان کې خدا خود مودې نه روانه داسې ناشنا خبره هم اوس نخ کاریږي مونږ خبرواله خور سره بیا ډیر زیات غشو آشنا شو سره بلکې ودا وای به حصہ شو مدا سي اوس خبر چې راشي مونږ ګورو چې څومره پکې مړ دي څومره پکې زخمیان دي خو د دوړو اهمیت په دې باندې هم دي چې دلته کې د پاکستان په وزوای دوی په شوال کې یا په نارت وزیرستان یا شمالي وزیرستان کې هم عملیات تقریبا دوی تر سره ورسوله دوی وای چې کني کامیاب غوښه عملیات وشول دا بلې خو د افغانستان ځواکونه چې کوم دي هغه مقاومت هم وکړ او هغه سیمه اوساتره کوم چې طالبانو غوښتلې خپل لاس ته راوړي نو دا څه ښکاری چې د دوړو خو چې یو خو د پاکستان د پوز دا وده او بل خو د افغانستان د ځواکونو یو عملی تور خودنه ده یعنی هغه او خودل خو کدی کابل د دماکی ته وګور یا دغه بریټه د ځانمرګي بریټه نو د دوی چې کوم هدف وو ښکاری دا چې هغه هدف ته دوی نه دی رسیدلی هغه کې ناکامه شوی دی عام وګړي چې دي کوم عام ولس په نخښه شوی دی زیاتره څومره چې معلومات راځي عام خلک وجلې شوی دی د دوی هدف چې کوم هغه دغه امنیتي ځواکونو چې کوم مرکز دی دغه یا دغه تنوري حکومتي ودانی دی او ارګو مر سره ډیر په نږدې کې شتون لري خو په دې کې اغه نه دي توانې دي بیا د دې په مقابله کې کوم مردان والا نو مردان والا چې کوم هدف دي ځان ته یې خدي هغه هدف ته د کسر رسیدل لري اوس دا چې بیا مرګ جوب لري زیات نه دا اړولې دغه لا بل خه خبره ده چې نه ده شوی خو کړه دې نو مخکې وګورون د پاکستان په خوا چې اوس دی کوم کې په پښتونخوا کې اډيري هدف دي د دین مخ یغه د نادرا ذکر دی وکړه د نادرا په دفتر په مردان کې هم په مردان کې او بیا باچا خان په وانتونو مردان د سیخکاری چې مردان په نخ کول به هم یو قسم پیغام به لري ځکه کدا چې وګورل ته کې د ډیسټریټ ګورنمنت چې کوم دی هغه د ان پی دی ان پی د کو کتل چې نو د دې په مخکنه په دغه ده په نخه ده ځکه په سونو زرو پوری دی یادی چې خو شاده هغه کسانې موجري دا اسی ذهن ته مې دا خبره را لچې د مردان نخه کول دا هم پکې کې دی شي یو پوینټ وی خو خبره دغه ده چې ک اخوا دی او کدی خوا دی هم بزغه د پښتنو علاقې دی او دغه د دې هدف ته
او بیروس خان سب ترګر ک القاعده وی ک داعش وی ک طالبان وی دا ټول مذهب یا اسلام چې دی یوازې دا سشکاری چې د پښتنو په سیمه کې ډیر په خطر کې ویني یا بیا دې ته دا سشکاره کیږي او آیا رښتیا هم اسلام چې دی هغه د پښتنو په سیمه کې ډیر په خطر کې دی که څنګه
د پښتنو په سیمه کې په خطر کې زکه دی چې د دې لپاره ډیر لوی کار شوی دی د ډیر لوی روزنه شوی دی تربیه شوی دی کده د لګ تاریخ ته لاړ شو د افغانستان ورانول یا د افغانستان کې جنگ د جهاد په نوم باندې پیلول امریکا ورپسې برتانیا یعنی رونالد ریګن هغه د جهاد چغوي مارګریټ تیچر چې هغه د جهاد چغوي او د دې سره نور پلویان سعودي پاکستان خو به وهی ځکه چې خو مسلمانان ملکونه نو بیا که وکتل شي د هغه زینه د دې جهاد شروع دی پاکستان ته د پلکونو خلک راوړول شول مهاجر یې مجاهدین کړل وسلې وته دین کړي په سکولونو کې په مدرسو کې چې چرته کېدل شو ممکنه و هغه ته هم دغه سبق خودلو یعنی د میتس سکول د میتس ماشوم ته دوا جمع دوا سلور مړ روسیان یا جوندی روسیان
یا بیا دار کوپونه او ک سلور بمونه در سره وی او دوا ځنی خلاص نو څو پات
څو پات چې دا مفکوره دا فکر دا قسم سبق او خودل شي نو او بیا پښتنو ته په خصوصیتو غا د دې غا نقصان چې د اوسم لار روان دي هلته کې د مجاهد نه طالب ته لاړ او د طالب نه بل حکومت ته لاړ، اوس خو پکې جمهوریت رااله، اوس خو ادارې جوړیږي، هغه څوک نه پرېږدي، هغه جمهوریت نه مني، هغه پارلمان نه مني، هغه دستور چې منځ ته راغلی هغه نه مني، د ووټ د لارې د حکومت منتخب کېدل دي چې افغانان پښتانه هم داسې کولی شي، دا ټول یو هغه ده، دا یوه برخه ده د هغې ټولو سازشونو. مسلمانانو ته په خوځن پښتنو ته دا په ذهن کې ورواچوله چې هم د پښتنو په سیمه باندې اسلام نشته، د پښتنو په سیمه باندې عقیده او مذهب نشته، او عقیده او مذهب په خطر کې دی. زه به دلته کې بیا یو ذکر د ډاکټر نجیب الله ارواښاد ذکر وکړم. هغه په یو تقریر کې د قرآن مجید په لاس کې نیولی دی، وایي ما ته په دې قرآن مجید کې نشته چې د جنت یا د جهاد لاره په افغانستان ده، خو پښتنو ته دغه فکر او دغه سوچ ورواچول شو چې که جنت ته ځي نو پښتون وژنه، د پښتون خاوره چې ده هغه هلته تباهي راوړه، افغان مړکه او ته جنت ته ځي. نو بس دغه که دغه حل دغه وي، د دې هغه فکر دغه وي، نو او د پښتنو په خاوره باندې اسلام ته خطر شته.
ډېره مننه، ډېره مننه بیروز خان صاحب او کور ودان. مننه.
کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. زموږ خبرونه لا دوام لري، د نور رپورټونو طرف ته ستاسو پام راګرځو. نن په یو ورځ مردان او کابل کې چاودنو کېدو نه پس د سیاسي پښتانه سیاستدانان سوای د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند دوی نه پوښتنې کړې دي. تفصیلات ستاسو پام راګرځو.
عوامی نیشنل ګوند مرکزی مشر اپراسیاب خټک په وینا دوان وړه خو ته پښتانه وجل کیږي او وای پاکستان او افغانستان لبا په ګډه د ترهګرۍ مخنی ولوي
پتر خپل کې خپل کې او د نظرای شریعه پر سره تاونو کې د پخلی خبر یو او ویو قبل او عمل کې بل کول دا ډیره غلطه خبره ده. د درسه د دې د ټول خصوصا پښتانه چې هغه په کې ډیر تباشو ډیر خراب شو ډیر جوبل شو ډیر ریکو ای روزګارونه خدمتونه تباشو نو دا په کار ده شي ریاستونه خپل جمهوریت کې خصوصا پاکستان باندې ډېر ذمہواري راځي چې هغه په دې سلسله کې کوټلي ګامونه واخلي او ترهګرو خلاف واضح پالیسي اختیار کړي.
د قومي وطن پارټۍ مرکزی مشر هاشم بابر وایي چې دا منطقه د ترهګرۍ ښکار ده او پاکستان او افغانستان ته به په ګډه کار کولو لپاره د یو بل بې باوري ختمول وي. او هاشم بابر په وینا چې پاکستان کې ضرب عضب عملیات په کامیابۍ سره روان دي، خو امکان دی چې داسې بریدونو لړۍ سمودې لپاره دوام ولري.
د ضرب عضب په وجه باندې دا دهشتګردۍ دا حادثات چې کوم دي قسم دا ډېر زیات کم شوي دي، خو بیا به هم دا چلیږي. مونږ دې ته غاړه ایښې ده چې دا به کافي مودې پورې چې کوم دا روان وي.
د جماعت اسلامي په نمائندګۍ د پارټۍ صوبایي کابینه کې شامل احمد الله وای د مردان برید غندنه کوي او د په وینا ښکاري چې حکومت ولست تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی.
او حکومت چې کوم نه علي دا نو ظاهر دا غي دا شکیږي او چم چې دا کړی دي عوامو باندې خو بالکل په دې کې دوه مرای شتوی نه عوامو باندې څوک هم تشدد کوي په څه جهاد کرم کوي هغه قابل مذمت دی قابل مذمت دی.
ماهرین وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیت یو بل سره تړلی دی او حالات یې په یو بل اثرات لري، باید چې دواړه هیوادونه په ګډه د ترهګرۍ حل لار وباسي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو قدر منوریدونکو، د امریکا د دفاع وزیر پرون د په عراق کې د اسلامي ریاست وسلوالي ډلې د سروهنې لپاره تر 200 پورې نورو عسکرو د لیږلو او ورسره د اپاچي هلیکاپټرو ورکولو اعلان کړی دی. په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکار افتخار حسین وړاندې کوي.
د ګول یادو شنبه پورز ناوخته بغداد ته د وړاندې څخه غیر اعلان شوی سفر په محل د دفاع وزیر ایش کارټر دایش خلاف د امریکې ګنشمیر نوو اقداماتو اعلان وکړو. اشکارت رویل عراقی زواکونو تا با اپاچی هلیکاپتر او راکت لانچر ورکی او پا عراق کی داعش خلاف جنگ دو دا پارا با اضافه امریکایی اسکر پر زی کولیشی. اشکارت روائی دا عراق امنیتی زواکونو سر همکاره دا پارا با اضافی امریکایی اسکری مشیران پا بریگیڈ او بیتالین هیدکواتر رو که پر زی کولیشی. بغداد د دوره په محل اشکارتر د وزیر اعظم حیدر العبادی او د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی سره لیده کاته وکړل. عراقی مشرانو امریکا لخوا د نوی کومک سره موافقه څرګنده کړه. عراق کې د اضافه امریکایی عسکرو مامورینو د پرځای کېدو په اړه اشکارتر ویل اشکارتر وایي غواړي چې عراقی عسکر د بریا لپاره نور اقدامات او کاروایی وکړي او د دې په محل به د اضافه کومک اهم لاس امداد وکړي. د اشکارتر لخوا په اضافي امداد کې د کورد پېشمرګه ځواکونو لپاره 415 میلیون ډالرو مالی امداد هم شامل دی. کورد حکومت د تیلو د بایو د کمیدو په نتیجه کې د مالی مشکلاتو سره مخ دی. داعش خلاف د اتحادي ځواکونو کمانډر جنرال شان مکفرلن وایي چې پېشمرګه عسکر خوراک ته کموالي سره مخامخ دي او داعش خلاف جنگ د جاری ساتلو دپاره ضروری ده چې ورته په مناسب مقدار کې د خوراک رسد یقیني کړی شي. مامورین زیاتوي که یو خوا د امریکې نوی امداد به د داعش خلاف جګړه کې چټکتیا راولي، نو بلخوا د جګړې سرخطونو سره نږدې د امریکا پوځي مامورین د زیاتو خطراتو سره مخ کولی شي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو، اوس هم په خپرونه کې ځو یو بل رپورټ ولورې ته چې د امریکا صدر براک اوباما ټاکل شوی ده چې سبا د چهارشنبې په ورځ به د سعودي عرب له بادشاه سلمان سره لیده کاته کوي او دا به د سپینې ماڼۍ او هم د هغه شاهي خاندان سره د اړیکو د سمولو یو هڅوي. دا په داسې حال چې سپینه ماڼۍ وایي صدر براک اوباما به شایي هغه قانون لاسلیک نه کړي چې د سعودي عربستان غوندې هیوادونو په ضد د قانوني چاره کولو اجازه ولري. دغه قانوني چاره څه ده او هم په دې اړه د 17 سپتمبر د پیښې مسؤلیتونه د چا پر غاړه راځي، په دې باب حال اخلو زموږ له خبریال پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره د سکایپ په لارې موجود دی. ستړي مسې او په خیراله پیر زبیر شاه صاحب. ډېر مننه. تر ټولو لمخه که هم د دغه قانون په حواله سره راته ووایي چې دغه قانون څه دی چې د 17 سپتمبر د پیښې مسؤلیتونه و چا ته ور اړوي؟
دا قانون د امریکای کانګرس سے روان دا ڈیموکریٹک پارٹی او ریپبلیکن پارٹی دواړه بکسان دی هغه پیش کړی دا او دا وایي چې کوم 9/11 کمیشن رپورٹ دا هغه سے جن کوم دا سیاتورس پیجونه دي صفاتو چې هغه اوسه پورې دوی نه دی ریلیز کړی او وی دا وایي چې دا د ریلیز سی او هغه سے خلک دي چې کوم 9/11 سے مرسوی او هغه رشتہ داران دي دغه علاوه نور داسې خلق دي چې اوس دوی په سعودي باندې تنقید زیات کړی دا او وایي چې سعودي رول دغه شی خو چې دښته دا پوینټ یو چې کوم 9/11 کمیشن رپورٹ هو په هغه شی دوی دا ویلي دي چې سعودي ادارې یا سرکاري ادارې یا داسې سرکاري سړي پکښې داسې څه رول نه و او موږ وګورو چې دا نور کومې سفیدې په هغه شی کېدای شي داسې خلک وي چې سعودي سره تړلي وي خو داسې لو لیول وي نو دوی وایي چې نمونه د ښکار شي او سعودي رول د ښکار شي چې په 9/11 چې د سب او سب کارو چې د کړي وایي چې دا حمله نه وایي.
نو په خپل بیا د سعودي عربستان لخوا دغه بیان په داسې وخت کې څه معنی لري چې دی وایي چې په امریکا کې چې څه هم پنګا چونه کړې ده هغه بل امریکا څخه وباسي کچيري هم دارنګه وسی؟
نو دا ما په خیال خو یو داسې یو دمکي غونډه ده په داسې سعودي اوس وایي چې کوم یو خو دلته الیکشن کال ده په امریکا کې چې صدر اوباما خیری کال ده دغه نه علاوه دوی به ګوري چې آیا امریکا واقعي د ملګري ده که نه ده چې کوم حالات دي په نن سبا چې امریکا ایران سره کوم معاهده وکړه دغه نه علاوه په امریکا او سعودي په شام شي په یمن شي په عراق شي دا څومره اختلاف زیاتیږي لګیا دا روان ده. ما چې کوم دا دوی دا دړکې کړې کومه دمکی ورکړې دا یو خو دا ټیکنیکل ان دا پاسیبل بل دا سه معیشت ته به سعودي خپل معیشت ته به هم دغه نقصان ورسي او ټول دنیا معاشي بحران براولي.
او پیر زبیر شاه صاحب وبخښئ ستاسو خبره کته کوم، از ټاکل شوی ده چې د امریکا صدر براک اوباما به سبا د سعودي عرب له بادشاه سلمان سره ملاقات کوي، بیا بل هغه وروسته هم د خلیجی هیوادونو د همکاري د شورا چې کومه غونډه ده په هغه کې به هم ګډون کوي. څه ګمان کوي چې ترجیحات به څه وي هم په دغه ملاقات کې، او بیا هم هلته د جی سی سی یا د خلیجی هیوادونو د همکاري د شورا په غونډه کې؟
نو ترجیحات خو دلته اصلي اختلاف دا ده چې ترجیحات اوس بدل بدل دي، چې کوم جی سی سی دا د شپږ ملکونو دي، سعودي، کویت، بحرین او یو ای ای، او دا ټول دوی ترجیح دا ده چې دوی اسد چې کوم په شام شي حکومت دا حکومت لري کې، او ایران چې کوم انفلوئنس تا کوم اثر ده هغه دې کم شي. امریکا او یورپ دا ورته وایي چې دوی کوم داعش خلاف جنگ، د القاعدې خلاف جنگ دا هغه دې وسي، او سعودي دې یو علاقې سے استحکام باعث سور سینه کې انتشار، او دغه سي په یمن سے چې کوم کې سي دي خود ته به سره ستا تعلق دې زور ته امریکا او سعودي د شو کې دا شي دا سي بلستیک میزایل صدر اوباما هغه ورکی دین کوشش وکړي چې هغه د تمنځوري ورکی دا نه علاوه به چکم علاقائی تعاون دا ملٹری عسکری او انٹیلیجنس تعاون دا هغه باندې خبره کیږي. مونږه دا خیال چې دا سیو غټ بریک تھرو به ملاو سی په دغه ملاقات سره.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب او کور ودان د ځان خیال ساتي.
ډیره مننه.
کله منو کتونکو اوریدونکو تاسو د پیر زبیر شاه نه د دغه سیړنه واوریدا، اوس موږ سره چې کوم یو خبر دی هغه د شام په حق لباندې دی، په جنیوا کې د شام مخالفه ائتلافي ډلې لخوا چې د خبرو د سولې خبرو اترو په حق لا چې کوم کمی رواني وي خبرې آغاز انډولې شوې دي، او دوی وویل چې تر څو د شام مشر بشار الاسد حکومت نوی پرې خو دی تر هغه د شام جګړه نشي ختمې دي. په دغه حق له باندې نور تفصيلات خلو دی وخت موږ سره په سټوډیو کې زموږ همکارا منزه شهید ناشته ده. ستړي مشي منزه.
ډیره مننه ژوند دې اوسه.
منزه د جنیوا کې چې کومه دا خبرې زندولې شوې دي دغه او د شام په حق له باندې تفصيلات چې سدي غرا کې راته.
اول نه درسته ده انیلا، په شام کې د مخالفینو ائتلاف چې امریکا او سعودي عربستان ملاتړ کوي دواړو د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا باندې غږ کړی دی، او دای غوښتنه کړې چې هغه هر څوک چې د دغه بندیز د دزبندۍ نه سرغړونه کوي هغه پر ضد سخت ګامونه واخیستل شي، او د دې ترڅنګ دا چې د همدغه ائتلاف مشر چې ریاض حجاب نومیږي هغه ویلي دي د تشدد زیاتې دوه عمله دوی په جنیوا کې چې کوم د خبرو د سولې د خبرو روانه پروسه وه هغه کې ګډون نه کوي او غواړي چې دغه وزندوي. نو هغه دام ویلي دي چې شام کې د سیاسي انتقال لپاره یو واضح محل ویش ترتیا ده، او دا چې هغه ویلي دي چې په دغه انتقال کې په کار دی چې بشر الاسد نه وي، هغه نه غواړي چې په دې کې بشر الاسد وي، او هغه غواړي چې هغه لری شي د حکومت نه، او هغه سره دغه طاقت نه وي د حکومت. او بل دا چې هم د ریاض حجاب خبرو په غبرګون کې بیا څه شوي دي، هغه کې ملګرو ملتونو کې د روسیې کوم سفیر چې دی هغه ویلي دي چې دا محل او دغه تندروان غواړي چې د سولې خبرو اترو دغه پروسه خپل په لاس کې ونیسي، او غواړي چې دغه پروسه په ټپه باندې ودروي. او بل دا چې د روسیې چې د ولسمشر بشار الاسد سخت ملاتړ کوي او په کلکه د دوی ملګري دي سره، نو هغه ویلي دي چې د دې باوجود چې مخالفینو د دین انکار کړی دی او نه غواړي چې د سولې خبرو کې ګډونو کې دوی غواړي چې دا خبرې جاری وساتي او دې ته دوام ورکړي او دا ونه زندوي.
صحیح. تاسو په شام کې د تشدد خبره وکړله، د تشدد دا پیښې د شام په کومو سیمو کې روانې دي او وجه څه ده؟
درسته ده، دا به هم تاسو او اوریدونکو سره شریکو، دا جګړه چې ده د شام په شمالي سیمه چې لداکیا نومیږي هلته پیل شوې ده او چیرې چې هلته حکومت د دوی ځواکونه د هغه وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات شروع کړي چې په حکومتي عسکرو باندې بریدونه کړي دي او حملې کړي دي، نو دوی ویلي دي چې حکومت اصلا ویلي چې دوی د ډزبندۍ نه سرغړونه وکړه، په دوی باندې بریدونه وکړه، نو ځکه هم دوی دا ګام پورته کړو چې بیرته په ځواب کې دوی سره دغه جګړه مخته ویسي. خو بیا د مخالفه ائتلاف مشر چې ریاض حجاب دی، هغه وایي چې حکومتي عسکرو د ډزبندۍ نه سرغړونه کړې ده او هغوی پر دوی باندې حملې کړي دي، بریدونه کړي دي، نو دوی بیا بیرته په ځواب کې هغوی سره نښتي دي او هغوی دا ویلي چې د لداکیا په کلي کې لکه داسې برخې وې چې هلته کلي وه، هلته دوی دغه نښته پیل کړله او دا تر ډیره موده پورې دوام درلود او هغه دا هم ادا کړې ده چې په هومس همه او ادلیب ایالتونو کې هم حکومت ډزبندۍ ماته کړې ده او جنګي الوتکې دغه سیمو کې بمباري هم کړې دي.
خا داسې راپورونه هم دی منځه چې د شام نه ترکی په لور باندې راکټونه غورځولې شوې دي او په نتیجه کې مرجوبلې هم شوې دي، که په دغه حق له باندې تفصیل لري نو غراته.
هو انیلا، دا بالکل صحیح خبره ده. داسې راپورونه راغلي دي، شریک شوې دي چې پرون هم د شام پولې ته نږدې یعنی کلي په سیمه کې راکټونه لګېدلي وو چې پکې 15 کسان وژل شوي وو او یو شمېر نور هم په دې راکټونو کې ژوبل شوي دي. نو دغه سیمه کې زیاتره شامي کډوالو سیږي او دا چې د وژل شوو کسانو په اړه هم چارواکي وایي چې د شام کډوال وو چې پکې وژل شوی دی، او د دې تر څنګ د ترکیې خبري ادارې چې انتولیا نومیږي هغه راپور ورکړی دی چې د شام نه راکټونه لګېدلي دي او د ترکیې په جنوبي سرحد باندې په یو جماعت باندې دغه راکټونه لګېدلي.
صحیح تفصیلات راکول یو جهان مننه.
ستاسو نه هم مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زده.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د وایس اف امریکا ډیوریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر مون اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سم وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او نن زموږ همکار مختار خلیل ستاسو لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالي ډلې په ضد نړیوالي مبارزې په باب یو مضمون انتخاب کړی او ریډو ته ستاسو پام را ګرځو.
نن ورځ په ټوله دنیا کې د تیلو په معیشت کې د یو اړیګړی صورتحال را پیدا شوی دی، خو لکه څنګه چې د لفظ اړیګړی نه معلومه د عام طور سره اړیګړې که د ژوند په هر مد کې وي عام وګړې د دې د لاسه ځپلی شوي وي، خو د تیلو په صنعت یا معیشت کې د موجوده اړیګړي د لاسه هم د تیلو شتمن پیداواري ملکونه ځپلي پراته دي، ځکه چې د تیلو نرخونه نن سبا چې څومره راپریوتي دي دومره وړاندې چری هم نور غورځېدلي. پخوانو وختونو کې هم د تیلو په نرخونو کې د کمی واقعیت شوی دی، خو د تیلو نرخونه چې کله هم راپریوزي نو د تیلو شتمن ملکونه چې زیاتره د مشرق وسطا عرب ملکونه دي خپلو کې کینی یا د تیلو د پیداواري ملکونو د تنظیم د اوپیک په پلیټ فارم راغونډ شي او په یو اتفاق د تیلو په پیداوار کې د کمی فیصله وکړي. په دې باندې ګرد دنیا کې د تیلو رسد کم شي او جتمن ملکونه تیل د تیلو د شتمنو ملکونو د خوخي په نرخونو په اخیستو مجبور شي. د تیلو په مت کې د راپورته عالمی اړیګړي د مخنیوي د پاره د تیلو شتمن او پیداواري ملکونه تیره هفته د قطر په صدر مقام دوحه کې غونډ شول، خو ایران په دغه غونډه کې د شاملې دونه انکار وکړو. په دې سبب سعودي عرب په غونډه کې د ایران د ناستې نه بغیر د تیلو د پیداوار د راغورځولو ممکنه لوزنامې نه وروسته شو. د امریکې مشهور اخبار وال سټریټ جرنل نن د تیلو د پیداوار د کمولو یا بندولو نه د سعودي عرب د انکار کولو په موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: سعودي عرب سیاست او د تیلو پالیسي خپلو کې یو ځای کړله. وال سټریټ جنرل د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د تجزیه نگارانو په خیال په دوحا کې د تیلو د پیداواري ملکونو په غونډه د سعودي عرب د نائب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان په ورننوتو د دې خبرې ښکاره ثبوت دی چې سعودي عرب د ایران په حواله خپل د تیلو پالیسي سیاسي پالیسي سره تړلې ده. د سعودي عرب دا حرکت روس او د اوپیک نورو غړو ملکونو سره د تیلو په معاملې کې د سعودي عرب د غاړې نه اوړلو څرګندونه کوي. سعودي عرب دا اقدام سعودي بادشاه سلمان سره د صدر اوباما د را روانې چهارشنبې د تجویز شوي ملاقات نه څو ورځې وړاندې پورته کړی دی. اخبار لیکي چې سعودي عرب امریکې نه د نوې سره دا تسلی غواړي چې امریکا به د ایران د دوستۍ په خاطر د خلیج خپل وفادار اتحادیان د خپو لاندې کوي نه. خو بل طرف ته ښاغلی اوباما په خپله دې خبره ټینګ دی چې ایران او سعودي عرب د مشرق وسطا کې د اړیګړي د ختمولو دپاره خپلو کې تاوتریخوالی راکم کړي. ولې د تیلو د پالیسۍ په معامله کې د سعودي عرب ځان له د یوازې لارې خوښولو نه معلومیږي چې سعودي عرب د ایران دپاره په زړه کې څومره ژوره کینه لري. وال سټریټ جنرل لیکي چې یو خوا سعودي عرب دوحا کې نیولی د خپل سخت دریز په باب له سغک ډب نه کوي، نو بل خوا د وایټ هاوس پریس سیکرتر جوش ارنست هم د سعودي عرب په فیصله د تبصرې کولو نه انکار کړی دی. خدای ضرور ویلی دی چې موږ ته معلومه ده چې د دې هر څه به د امریکې په معیشت بد اثر غورځیږي. وال سټریټ جنرل د روس د تیلو د وزیر د الیگزینډر نوواک د خولې لیکلی دی چې په دې قسمه فیصلو د روس هیڅ پروا نشته او نه په روس د دې څه اثر غورځېدی شي. البته روس دوها غونډیلا د څه قسمه لوزنامې کېدو په تمه راغلی ضرور وو. وال سټریټ جنرل د خپل مضمون په اخر کې د ایران د تیلو د یو لوی چارواکي د بیان په حواله لیکلی دی چې ایران نه د تیلو په پیداوار کې د کمی کولو غوښتنه یا تمه کول اسی بیوقوفي ده. چارواکی حسین کاظم پور وایي کوم ملکونو چې په تیرو وختونو کې د ایران په ایټمی پروګرام د کیدونکو خبرو اترو د تالا تر غکولو کوششونه کړي دي، اوس دا زور لګولی دی چې ایران د تیلو په منډهای کې زرغون نشي.
خدمنو کتونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لندن کې علاج کول وروسته نن د نهې پر ورځ وفاقي وزیران او د پارټۍ ځینې مشران میټینګ لپاره راغوښتي دي. بلخوا وزیر اعظم په لندن کې رپورټرانو ته هم د پاناما لیکس په اړه ځینې ځوابونه ورکړي دي. په دغه حق لباندې نور تفصیلات د رابیا پیر په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې وزیر اعظم لندن کې طبي معاینې وروسته هیواد ته رارسېدلی دی او پاناما لیکس په اړه د کمیسن په نه جوړولو د سخت فشار سره مخ دی. د فوج سرلشکر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په هیواد کې تر هغه پایداره امن او استحکام نه سي راتلی تر څو چې کرپشن بېخواهانه نه وي سوې. د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه د فوج سرلشکر جنرال راحیل شریف په کوهاټ کې سیګنل رجمنټل سینټر کې د یوې دستوري سره وینا کې وویل چې فوج ته د ترهګرۍ او تندرو وی پزید روان جنگ کې د ټوله هیواد ملاتړ تر لاسه دی او په هیواد کې پایدار امن او استحکام تر هغه نسی راوستل کېدی تر څو چې کرپشن به خواهانه نوي سوي. دوی زیاته کړه چې د هیواد استحکام او د یووالي او خوشحالي لپاره بغیر د سفر کې احتساب ډیر زیات ضروری دی. د فوج سرلشکر کڅه هم په دې اړه د چانوم نه دی خسته خود دوی دغه بیان ته په داسې حال کې چې د وزیر اعظم او د دې کورنۍ د پنام لیکس لوجه د سخت فشار ښکار دی ډیر د اهمیت په نظر کتل کېږي. وزیر اعظم کڅه هم پنام لیکس کې د هغه د زامنو او د لور مریم نواز د افشور کمپنیو ملکیت د څرګندېدو وروسته کام ته وینا کې عدالتي کمیسن جوړولو اعلان کړی و، خو دغه کمیسن تر اوسه په نه جوړولو د یو شمېر سوالونو سره مخ دی. د هیواد ته د راتلو څخه وړاندې په لندن کې د مطبوعات سره خبرو کې خپل په دفاع کې کڅه هم ویلی وو
کوئی ہم پہ مجھ پہ الزام نہیں لگایا، کسی قسم کی الزام تراشی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ کمیشن بنے.
پاناما لیکس پر ما څه تور نه دی لګولې، خو د دې باوجود غواړو چې کمیسن جوړ شي. خو ویل کېږي چې دوی د سخت فشار لاندې دي، ولې چې یو وړخته د مختلف کازیان سره د رابطې باوجود څوک دغه کمیشن مشري کول ته تیار نه دي او بل اړخته مخالف ګوندونه پر دوی سختې نیوکې کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان خود د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې د ستر قاضي نه علاوه د یو بل په چاپ مشري کې به کمیسن چرته هم نه مني. دوی د حکومت له اړخه د دغه وړاندیز نه منلو په صورت کې یو ځل بیا د احتجاجي ناستې دړکې هم ورکړې وې. بل پلو ته پیپلز ګوند که څه هم د تحریک انصاف په شان د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه خو نه کوي، خو دا وایي چې دغه پاناما لیکس د پلټنو لپاره دي. یو آزاد کمیسن کمیسیون جوړ کړی سیم او د څېړونکو تر مخه په داسې حال کې چې حکومت خپل د خوشي کمیسیون جوړول غواړي تر څومره حده به دغه کمیسیون د شفافو پلټنو جوګه وي دا ځانته یو سوال دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، اسلام آباد.
ګلاو قدرمن اوریدونکو، اوسم له اسلام آباد څخه یو بل رپورټ چې په پاکستان کې د پلان د ادارې وزیر احسن اقبال یو وار بیا ادعا کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لوی لارې چې کومه غربي لاره ده هغه هم د حکومت په پام کې ده او په هغه باندې کار روان دی، خو د پاکستان په پارلمان کې او ورسره ملت پاله ګوندونو د نوموړي دغه ادعاګانې ناسمه بللې دي. پیر ویلا شاه ور باندې نور تفصیل راکوي.
لاهور کې د پاک چین اقتصادي پروژې په اړه یو سیمینار ته خپله وینا کې د پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي چې د دغه منصوبې د لاندې 15 ارب ډالر صرف د توانایي د پروژو لپاره مختص دي چې پکې به تر ټولو زیات یعنی 9.1 بلین ډالر سند ایالت او 8.9 ارب ډالرو مالیت توانایي پروژو باندې په بلوچستان ایالت کې خرچ کولی شي. نو بیا د احسن اقبال په خبره څنګه ځن عناصر دې پروژې ته د پاک چین اقتصادي پروژې په ځای د چین او د پنجاب ترمنځ اقتصادي پروژې
which we have shown on several occasion map website ke upar dala hua hai jo china ka approved hai jisme western corridor uska route shamil hai and yet there are people who will keep saying ke ji ye to kitabon mein kiska zikr hi koi nahi hai just to make it controversial.
دی وای چې نه پوهیږم ځنه عناصر ولې اقتصادي پروژه متنازع جوړول غواړي، باوجود د دې حقیقت چې مرکزی حکومت د خپل وعدې سره سم غربي لاره په لومبې ترجیح کې سر تر سولو په اړه اقدامات کوي. احسن اقبال دا وکړه چې د غربي روټ په ترجیحي بنیادونو باندې تعمیر په حق له چین د حکومت رضامندي هم شامل ده او چین د وړو صوبو نه تیریدونکي دغه روټ باقاعده په خپله نقشه کې شامل کړی دی. په وروستو کې د پرمختیا وفاقي وزیر دا دعوه هم کړې وه چې مرکزی حکومت د اقتصادي پروژې په سر د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو تحفظات لري کړي دي او دا وخت د حکومت او سیاسي ګوندونو په دې معاملې یو موقف دی. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت وخت په وخت د غربي روټ په لومبې ترجیح کې سر تر سولو په حق خپل لوس پوره کولو دعوه کوي، خو مخالفه سیاسي ګوندونه د حکومت دغه دعوې ته د شک په نظر ګوري او دوی تور لګوي چې حکومت خپل لوس پوره کولو کې مخلصه نه دی. ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون ویان سنیټر زید خان داوه کوي چې پاکستان کې د چین سفیر په خپل دوی ته ویلي دي چې غربي روټ اډو سره د دوی په نقشه کې شامل نه دي.
حسن اقبال خو همیشه لپاره دروغ وایي، قوم سره او غلطه لار وته خي پکا زاده چې دا خبره ک چین امبیسډر کړی وي نو موږ عزت او پریوت وي چې دا عقیدا خو د حسن اقبال په یو خبره خو موږ نه یقین شه موږ تحفظات اراده چې سوی دا ټول دروغ وایي په دې کې یو خبره رښتون دي نشته. او تاسو موږ چې کله د چاینا امبیسی والو سره ملاو شو هغه وی چې زمونږ په کتاب کې سره ویسټن روډ شته نه، نو چې دا هغه په کتاب کې نشته نو حسن اقبال یې کم دیږي ته په دې نه پوهیږم بیا څنګه کې. خو حسن اقبال خو آی دو ټیم پاس کوي.
واکمن مسلم لیگ، نواز ګوند، اتحادی او د پښتون کام پرسته ګوند سنیټر عثمان کاکړ وایي چې حکومت د غربي روډ په حق له خپل لوزونو نه پشا شوه دی. عثمان کاکړ نه مو چې کله او پښتل چې حکومت وخت په وخت د غربي روډ د تعمیر په حق له داوی کوي خو دوی یې نه مني، نو آیا د دوی سره د خپل موقف په حق کې څه دلایل دي؟ نو د خپل جواب صدا سره کو
سینټ سټینډینګ کمیټي د پینډی میټینګو اسن اقبال صاحب پیناس مول دا گزارش ورته وکي چې تا پر غربي روټ باندې نه د موټر ویز ته بلکې فیزیبیلیټی رپورت تر اوسه نه دی جوړ، دوه نه دی جوړ اعتراض وکي ریلوی فیزیبیلیټی رپورت نه دی جوړ کړی شامل خو ګسر نه دی او ور سره انرژي پروژه کې یو هم نسغم د خپل منل سم د انرژي یو میگاوات بجلی نه درکړي تر غریب روټ باندې د بیر کوارت نه د اسماعیل خان نه بیا د روم نه تر کوټ پوي واخی د خپل هو سټینډینګ کار دی.
اقتصادي پروژه کې د پاکستان د گوادر نه د چین کاشغر علاقې پورې د لوی سړک جوړولو او د ګڼ شمیر کارخانو لګولو منصوبې شاملې دي او د وړو صوبو سیاسي مشران تور لګوي چې مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند منصوبه داده چې د دغه پروژې لوی برخې د خپل سیاسي مرکز پنجاب ایالت کې جوړې کړي. د وړو صوبو سیاسي قیادت خبرداري ورکوي چې دوی به اقتصادي پروژه کې د پښتنو د حقونو غضب کېدل نه زغمي او کچر حکومت د غربي روټ په حق خپل لوزونه عملي نه کړل نو دوی به بیا په ټول ملک کې احتجاجي تحریک چلوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی علاقو پاک لبان دی هم یو رپورٹ تاسو لپاره لرو چې په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره د سیاسي ګوندونو ائتلاف یو ځلی بیا غوښتنه کړې ده چې هغه سیمه کې دی د ایف سی آر تور قانون ختم کړي شي او عدالتونه دې پرانستې شي. دغه غونډه نن پېښور کې شوې ده او برخوالو د ایف سی آر په ضد احتجاج هم کړی دی. نور تفصیلات د سعدیه قاسم شاه په دې رپورٹ کې.
ملک مصطفی خان قومی وطن پارٹی مومن دی جنسی چیئرمین او آل فاٹا سیاسی اتحاد نائب صدر دا جی ټول فاٹا سیاسی اتحاد دے یو اتحاد دی ساسکڑے دے پا دے شکر من چیرا منگا دے سیار چی دے آ چی دا ختم کرلی شی او منگ فاٹا خلق دی پا کے پی کے یعنی پختونخوا کی شامل کرلی لکہ چی دا منگ دا فاٹا خلقو او دا خیبر پختونخوا خلقو رسم و رواج روایت دا ټول یو دی او فاٹا چکم دا کالا قانون دے دا دینا ختم کرلی شی منگ پا دی خبر ایرانی چی یو طرف تا پاکستان جان او مال دواړه خرچ کوي او کشمیر بنے گا پاکستان چغه وہی او دلتا فاٹا خل خپل په مرزای باندې پختونخوا کې پاکستان په قانون کې ځان شاملې دل غواړي او دوی نه شاملې نو موږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا قانون دی ختم کړي او فاٹا دی په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي.
په دې الائنس کې په دې رتا شتړون یو بل سره کړي دی پارتو مدنی ټولنې سمره غړي بوي کم کم حلقي تاسو ریپرزینټ کوي
دي کې جی دا ټولې اتنه سیاسي پارټي دي جماعت اسلامي دی پیپل پارټي دا قومي وطن پارټي دی نېشنل پارټي دا نېشنل پارټي بجن جو والا دي پی ٹی آئی والا دي دا ټول اتنه سیاسي پارټي دي او دي کې دا ټول دي جن سونا دا پرزینټ کوي اجازت یعنی قانون منظم شولی خدم کی شامل کی بلکہ شمولیتوں نے کئی شروع دی آئندہ دفار بہ ان شاء اللہ دادا کاموشی
رحیم
شاہ فریدے ایڈوکیٹ پارٹ الائر فورم صدر خبر کو منگا ہو غواړو چې په پاکستان کې شامل شو په دې صوبه کې شامل شو خو دلته مسله دا ده چې دلته بعضې ادارې دا نه غواړي هغه دا علاقه د فوجي مقاصدو لپاره استعمالي مخکې می استعمال کړی دا د روسیانو خلاف می استعمال کړی دا امریکایانو خلاف می استعمال کړی اوس هلته داعش تنظیم جوړ کړلو د دنیا نه په ډالر راټولی صرف یو کیری لوګر بل کې 75 ارب ډالر راغلی دي وار ان ټیرر په نوم نو زه دا تپوس کوم چې وار ان ټیرر په قبائلی علاقوں کے شوے دے کہ اسلام آباد یا پہ لاہور کے شوے دے صرف 3 ارب روپے پہ فاٹا کے لگی دلی دی 75 ارب ڈالر نہ 3 ارب روپے باقی ٹھولے دا ٹھکنا اخوا لگی دلی دی دغه شان ته د ای ڈی پی په نوم باندې اربونه روپے یا اربونه ډالر سالانه راځي زمونږ ای ڈی پی ته خو دی د ای ڈی پی غ حیثیت هم ته واغستو هغه ته ټی ڈی پی حیثیت ورکړلو یعنی بار نه چکمه پیسې راځي هغه د ای ڈی پی ته دینه ورکړي اغم دا ټکنه اخوا لگی نو مشکل نشته مشکل دغه دی چې دی دا نغواړي چې دا دکانداری دی دی ختم شي دا دکان دی همدغه چې چلول غواړي دا کارخانه ده د پنجاب او موږ وایو چې دا کارخانه ختم شي او دا په دې ملک کې شامل شي او موږ د آئین او د قانون په دایره کار کې راشو موږ نه د ایف سی آر او د پولیټیکل نظام ختم شي.
سعدیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د وایس اف امریکا جو ریډیو ته سترګې وغوښته. ګلاو قدرمن اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې هنري شزي له خپل هنرونو څخه څومره پیسې ترلاسه کوي څرنګه د کور ګزران پکې د ټول حال د حمید الله په دې ویډیو رپورټ کې.
د خپل د کور لخوا را جوړ شوی د غنوی سازمان غرس په پښتونخوا او قبایلی سیمه کې هنرمند زنانه وته خپل د لاس جوړ شوی سیزونو د پاره د مارکیټ سره رابطه او اړیکې جوړول دي. پروګرام دا د سواد نه نجمه هم راغلی و. دا کونډه زنانه د میاشتې 5000 روپۍ پورې ګټي او خپل درې بچي ښه تعلیم تر لاسه کړل. دا خپل کیسه کوي او وایي
کم از کم 10 یا 15 سیمپل زه تیاری کوم هغه کې سلو پنجا یا لس پورې اوکې شي هغه سیمپل زما لاړی شي هغوی وګوري هغه ود مټیریل هغوی ما ته راولیږي. دلته کې ما د خپلو کسانو دپاره سلامپور کې چیل شګئی کې لنډیکس کې بنگلہ دیش کې سیدو کې ما داسې گروپس جوړ کړی دي چې کم کار سوک سوک کوي. ضروری نه دا چې زه یو سیز دی کې کروشا ورک زما سره رشتہ دی کې استری کار زما سره رشتہ دی کې وول نیٹنگ زما سره رشتہ دی کې مطلب ډیر داسې کارونه ډیر داسې سٹچ دی چې هغه مال الحمدللہ زه خپل ماسٹر ٹرینر یم که هغوی له ورزی هم نه زه وته وخیم بس بابل روزه پشاور تر عالم دلته کې ماته د پاوچونو آرڈر میلاو شو ان شاء الله امید ده 600 پاوچ دی هغه به هم زما دا فیمل
تیاری. د خویند کور ایڈوکیسی ډایریکټر انیلا تاجر کوای اکثره کلیوالی زنانه خو هنرونه لري خو د خپل مشقت او کړاو برابر اجرت نه محروم دي.
مقصد د دې داو چې موږ هغه ټولې زنانه چې پکې پیو په فاټا کې دي وغه آرټیزنز دي سه هم داغي هنر دي نو چې اغي موږ ټولې رايوزي کوم ته پته ولګي چې څوک چرته څه کار کوي ځکه چې مارکیټ ته خو سیزون ورشي خو اغي زموږ هغه زنانو ته داغي فیر پرایسز نه ملاويږي او د دې استحصال دي دا خزی نه مخ کې راځي نه چاته دا پته لګي چې دا پروډکټ چې روان دی د دې اصل پرایس څه دی او هغه خزی لا هغه خو هغه پرایس د سره ورکې نه.
د بنو نه راغلي د زنانه عائشه او یاسمین وای
او میجا دا هنر دا چې لوسه باندې کیما چار وی لوسه ول کیما کرچی دا کاری دو امبرایډي امیجا کاولا شي اے بچیوں نے الفیرا کنا جوڑا ولا شی ڈیکوریشیے کی ما چار دو اون ولا آغا کا ولا شی بیڈ شیٹ جوڑا ولا شی او میش دا کوشش تا چھ میش کیم زادی چا میش نہ رہا وا تین تا ارزا کی او چھ ایک قیمت شا زادی چا آغا میش تر زدا کو
بنو کے اور نور فاٹا کے پی کے ڈیر زیاد خزے ہنر مندی دی خو آغی کار چھ دی آغا مخ تا نہ راضی زمنگ بنو لیول مانے خزا در طویل شم ولی چھ آغی مونگا ور سر لگیا یو امبرائڈری دا ڈیر خا امبرائڈری کئی دینا علاوہ مزری ورک ڈیر زیاد خدے او مزری ورک خزا دمرا پوری در تا ہوا ہم چھ یو کے پوری لاڑو زمنگ دا ڈیر زیاد مطلب کار کئی آگے بانے
دوی ویل اکثره د هنر خزی بی تعلیم وی او دوی په دې په حول ضروری دی چې سرنګا د خپل جوړ شو سیزونو د پاره په مارکیټ او غټو دکانونو کې معرفت پیدا کړي او برابر اجرت پیو غټي. د کیمرمن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلی ویژن په خبر.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼه پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
کتونکو په باجوړ کې د لوبو میله شروع شوې ده چې پکې بیلابیلې لوبې برخه اخلي او په زیات شمیر خلک ورته ورځي. د دغه میلې په حق لباندې نور تفصیلات د عرفان الله جان په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوو.
د ډیور اډیو محترم اوردونکو زدا وخت د باجوړ سپورتس کمپلیکس کولارې ما دلته کې تاسو ته معلومه ده چې د باجوړ سپورتس ګارا شروع شوې ده او تقریبا نن وو ماتم اورد د سبا باندې سپورتس ګارا چې کوم دلته اختتامی تقریب هم منعقد کیږي. د ټولو قبایلو مس تقریبا په دې کې د زر زیات کلاړن چې کوم دې برخه اخیستې ده. دلته چې کوم د نور ایجنسونا خلک راغلي دي کلاړن راغلي دي څه خبرې کو رور کخ په نونه تو تاسو د کوم ایجنسین راغلي او سپیل کوچ باجوړ د سي تر راغلي.
زه هدایت الله د وړ خبرې کوم شمالي وزیرستان سره تعلق لرم ان دلته باجوړ تر راغلي او د باجوړ راتلو مخ کې مونږ ډیر یاري دي کنه چې دلته به حالات خراب وي کنه نو ماشاالله چې دلته مونږ راغلو د عوامو سره ملاوه شو زمونږ ډیر مهمان نوازی وکړه کنه مونږ دلته ډیر خوشاله د خوشي هو کلا کلا راځي کنه او باجوړ کې مونږ ته ډیر زیاته خوشحالی ملا شو دلتا کی داسے خوشحالی اخبر کے کلا کلا راضی خودم رن راضی کنا لگا دلتا مونگ جے بجاور کے خوشی رتا ملا شو نو انشاء اللہ مونگ بدلتا زیو راضی کنا دا مونگ رونا دی مونگ ٹول یو کبائل یو فٹا ان شاء اللہ
منم شنواز دے مونگ تعلق دے نارت وزیرستان سرا دے مونگ دلتا راغلو اول زل دے مونگ چ بجاور تا راغلو اول ہم مونگ دیر پریشان ہو مونگ چ دا بسرانگے لکاوی وسرانگے خلق بوی جے مونگ دلتا راغلو مونگ دیر خوش یو تو ډیر خبر پروگرام دې مونږ سره دلته خلک ډیر مینا وکړه او ان شاء الله داس نمونه پروگرام نه چي مونږ بیا راځو بیا ورځو او دې مونږ ډیر خوشاله یو دلته ډیر مینا
زمانی مصور خان زدا فر په شاور نه تعلق ساتم او ډیر خمسو سم باجوړ ایجنسی ته مونږ چې سورې دلیو اغه سینه دا مطلب مونږ دهشتګردی او یو شی حالات خراب او چې حالات خراب دی او اس نشته اوار شوی جنگ من پکې شوی نو دې د وجه مونږ خو دا ایکسپیکټیشن نه لرو چې یاره دې کې به دومره خسته ماحول او دومره امن پسند خلک بل خلک ډېر مهمان نواز دي او مونږ ډېر من مستیا وکړل مطلب هر قسمه چې کم سکیورټی والے کسانو روم ته بار بار راتللو چې وای لکه سی حساب دی دا غه سمسله یو سشي کمی زیاتې وي نو هغه وای نو هر قسمه هغه ته لکه سکیورټي والم راغلي دي او هر قسمه مدد زمونږ پازیټیولي کړی دی بس چې سکیورو لکه زمونږ چې کم کنسپټ جوړ شوی د باجوړ ایجنسی باره کې نو دا بالکل هغه اپوزیټ دی مطلب مونږ ته چې دا به تشې دشتې او بس تش غرونه دي او څه پکې نشته لکه چې مونږ څه اورېدلو او چې راغلو نو بالکل هغه نه اپوزیټ دی ارسته خبر سکون پر امن ماحول دی
ډیر زیات مننه د ډیور رادیو څخه خبر ایر پان الله جان وایس اف امریکا ډیور رادیو باجوړ ایجنسی
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیور رادیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈی وای
تاسو واوریدله او سه هم تاسو ته وای چې لدې خبرونه ورسته به تاسو دی ډاکټر خبرونه اوریز مجله همکار ارباب محمود علي سره کولای شي چې په دې خبرونه کې اړوند پښتني وکی ل مل مڅخه چی او د موضوع سره سم هم د دې ترڅنګ تاسو ته وای چې په دې خبرونه کې د برخې اخیستو لپاره تاسو ټلیفون کولای شئ د ټلیفون شمیرې دی 00202205003 بل شمیره ده 0800009000
کتونکو دا وا زمونږ نن خبری خبرونه په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته یو شمېر ریپورټونه د سیمینا او د نړینا او ځینې سیډنی هم تاسو ته واورولې او تاسو کتلې هم د نورو ریپورټونو د پاره او ځان خبرولو د پاره زمونږ د ویب سټ پته دا www.divaradio.com په فیسبوک زمونږ پته دا facebook.com/voadiva او د ټویټر پته دا زمونږ twitter.com/voadiva زمونږ د خبری خبرونه وخت اوس سر ترسي د خبرونه کې زوم انیلا خالد او په سټوډیو کې ما سره ناست همکار وو نصیر کاکر او پروډوسر وو صداقت جان اجازه تراکې د اعلی پامان